صد خبرونی دا اوریدونکو هر کله کوم. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتي شکایتونو کار پیل کړی، خو یو شمېر انتخاباتي بنسټونه اندېښمن دي او وایي چې په ټاکلي وخت به دا کارونه ترسره نشي. تر هر څه مخکې خبرونه. ازبکستان هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د سولې خبرې به نتیجه ورکړي. افغان ځواکونو د بدخشان په نوسی ولسوالي بمباري کړې او فرانسې په پاریس کې د ایران سفیر احضار کړ. بشپړ خبرونه. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د سولې خبرې به نتیجه ورکړي. عبدالعزیز کاملوف چې پرونی د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې په یوه خبري کانفرانس کې خبرې کولې، یو ځل بیا د افغانستان د سولې له بهیر سره د خپل هیواد پر ملاتړ ټینګار وکړ. د روسي انټرفاکس خبري اژانس د ښاغلي کاملوف په وینا خبر ورکوي چې دای د افغانستان سولې ته هیله مند دی او وایي چې دا خبرې به بې نتیجې نه پاتې شي. کاملوف زیاتوي چې ژر تر ژره باید د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. کابل بیا بیا د دې غوښتنه کړې ده چې له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي، خو طالبانو د دې سربیره چې له امریکایي پلاوي سره یې لس ځلې خبرې کړې، له افغان حکومت سره یې د خبرو وړاندیز رد کړی دی. د افغانستان د سولې په بهیر کې د ازبکستان رول مهم ګڼل کېږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بدخشان ولایت کې په یوه هوایي حمله کې 8 طالبان وژل شوي دي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې دا حمله پرون وشوه.
در ادامه عملیات های نیروهای اردوی ملی افغانستان در ولایت بدخشان،
دیوی د افغانستان د ملی اردو ځواکونو د عملیاتو په دوام کې په نوسی ولسوالی کې یو هوایی حمله وشوه چې په نتیجه کې د طالبانو د ډلې 8 کسان وژل شول او ګڼ شمېر نورې ټپیان شول. د هوایی حمله هغه مهال وشوه چې طالب جګړه ماران غوښتل په دې ولسوالی کې د ملی اردو پر پوستو حمله وکړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د یو شمېر رسمي ورزشونو اتلو د افغانستان د جوجستو ملي ټیم غړی حسین بخش سفری نن له خپل روسي سیال سره مخامخ کیږي. دا لوبه د حسین بخش سفری او پیټر بریک ترمنځ نن ماسخوتن 8:30 بجې د افغانستان په وخت په ماسکو ښار کې کیږي. سفری نننۍ لوبې ته د خپل چمتووالي په اړه ازادي راډیو ته وویل. دی وای زما سیال سامبو کوونکی دی او د روسیې سامبو ډیر عالی دی، خو خپل ځان ته هم په کم سترګه نه ګورم، ځکه زه هم جوجیتسو کوم او د خپل سیال د پیاوړتیا او ضعف لټکیو خبر یم. بشپړه چمتووالی لرم او د هیوادوالو په دعاو به انشاءالله بریالی شم. حسین بخش سفری تر اوسه د سرو زرو 3 مډالونه ګټلی دي. فرانسې په تهران کې د دوو فرانسوي څیړونکو د نیولو له امله په پاریس کې د ایران سفیر احضار کړ. فرانسوی خبری آژانس د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې په وینا راپور ورکړی چې په پاریس کې د ایران له سفیر بهرام قاسمی څخه غوښتل شوي چې ژر تر ژره د فریبا عادلخا او رولاند مارشال له زندانه خوشي شي. میرمن عادلخا چې د ایران په اړه د ګڼو کتابونو لیکواله ده، د روان میلادي کال په جون میاشت کې د جاسوسۍ په تور په ایران کې ونیول شوه. د راپورونو پر اساس مارشال رولاند چې د فریبا عادلخا لیدو ته ایران ته تللی و، څو میاشتې مخکې د ایران امنیتي ادارو ونیو. فرانسې وروسته له هغه د دغو دوو څیړونکو د راخوشي کولو په اړه په پاریس کې د ایران سفیر احضار کړ چې فریبا عادلخا د ډسمبر په 24 نیټه په اووین زندان کې د خوړو اعتصاب پیل کړ. د اروپایي کمیسیون مشر اورسولا وان درلین د ډسمبر په 28 نیټه د امریکا پر هغه قانون انتقاد وکړ چې په اروپایي شرکتونو ځکه بندیزونه لګوي چې د روسیې د طبیعي ګازو نلیکه غځوي. دا نلیکه نور ستریم دوه نمیشه چې تر جرمنی غزول کیشه. میرمن وان درلین زیاته کړه اروپایي کمیسیون پر اروپایي شرکتونو دا بندیز ردوي ځکه چې دوی پر داسې پروژې کار کوي چې له قانون سره سمه ده. د امریکا د بندیزونو له کبله یو سویسی شرکت وارلمخه د دې 2460 کیلومتره اوږدې نلیکې کار درولی دی. دا نلیکه له بالتیک سمندره تیریشي. د روسیې د سر اعظم دمیتر مدویدف په دې ورستیو کې ویلی وو چې د بندیزونو له کبله شاید د غازو د دغه پروژې کارونه دوی میاشتې وځنډی شي، خو دا اقدام به ډیر ویجاړونکی نه وي. د جرمنی مالی وزیر اولاف شوکلز تیره اونۍ د امریکا بندیزونه د جرمنی او اروپا په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې وه، خو واشنگتن وایي د غازو دا نل لیکه به پر اروپا د روسیې اغیز زیات او د ختیځ اروپا هیوادونو اغیز کم کړي. روسیه خبر ده چې د اسپانیا د سواحلو ساتونکو کاناری ټاپو ته نږدې 43 پناه غوښتونکي له غرقېدو ژغورلې دي. یوې اسپانیایي ژغورونکې بیړۍ د جمعې په ورځ په اتلانتیک سمندر کې د دوو کوچنیانو په ګډون 43 پناه غوښتونکي وژغورل. ژغورل شویو پناه غوښتونکو هڅه کوله چې تر اروپایي هیوادونو ورسی شي. دوی ټول د افریقا هیوادونو دي. تر دې مخکې د جمعې په سهار وختي د جرمني د یوې خیریه مؤسسې بیړۍ د لیبیا په اوبو کې 23 پناه غوښتونکي وژغورل. له افریقایي او منځني ختیځ هیوادونو څخه په زرګونو پناه غوښتونکي هر کال خطرناکه سفرونه کوي چې اروپا ته ځان ورسوي، خو ګڼ کسان یې پر لاره مړه کیږي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام، د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویاندمو په دریو ولایتونو کې د شکایتونو لڅېړلو خبروي.
په کابل ولایت کې فایل سوی ده، په تخار ولایت کې فایل سوی ده، او همچنان په بامیان ولایت کې.
د افغانستان د انتخاباتو په اړه په یو تفصیلي راپور کې یو تفصیلي راپور هم لرو.
وسنی حالات چې مونږ ګورو زمنګ رايو ته پدرنونه قتل کیږي، زيني غاړي وای چې منوې، زيني وای چې نه منو، ولس په مطلق ډول ناراضه دي.
د سولې د ولسی حرکت ویان مو د دې ډلې لنویو هڅو خبروي.
فرات خبرت نیمروز ته زول، نیمروز خبرت ته هلمند ته، کندهار ته، زابل ته، نور ولایتونو ته زو هغه خپل پلان چې موږ مخکې جوړ کړی دی هغه به هیڅ څه وو.
په جنوب ختیځ ولایتونو کې یو شمېر ځوانان لزده کړو وروسته شکایت لري چې کار نه لري، خو داس خلک هم پکې شته.
وظیفه نه وه، کور طرفه فشار و، لغې وروسته مې بیا ځان سره تصمیم ونیو زه به یو شخصي کاروبار وکړم. اوس دغه په خوست ښار کې زه د یو کاروبار په ځای درې برانچ لرم.
د افغانستان ځینې انتخاباتي بنسټونه اندېښمن دي چې د شکایتونو کمیسیون به خپل کارونه په ټاکلي وخت ترسره نه کړي. خو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي په کابل، تخار او بامیان ولایتونو کې د شکایتونو د تصنیف پروسه پیل شوې ده، او په پاتې ولایتونو کې به هم ډیر ژر دا پروسه پیل شي. د معلوماتو له مخې دغه کمیسیون ته 14,500 شکایتونه ورغلي دي چې څه باندې 8,000 د ثبات عوام پالنې ټیم او تر ټولو لږ د رحمت الله نبیل د ټیم شکایتونه دي چې شمېر یې 1500 ته رسیږي. ملالۍ بشیر راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي تر اوسه د شکایتونو د صنفبندۍ پروسه یوازې په درو ولایتونو یعنی کابل، تخار او بامیان کې پیل سوې ده. د شکایتونو کمیسیون په وینا د لوی شمیر شکایتونو له کبله به دا پروسه په نورو ټولو ولایتونو کې شایي د شنبې او یکشنبې په ورځو پیل سي. د دې کمیسیون ویاندي زرغونې کاکړ د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل.
په کابل ولایت کې پیل سوې ده، په تخار ولایت کې پیل سوې ده، او همچنان په بامیان ولایت کې، ځکه چې اکثریت شکایت په مرکزی دفتر کې ثبت شوی و، په ولایتو کې نه ده ثبت شوی. د همدې لپاره زموږ همکارانو د شکایتو د لیږلو په حال کې د ولایتو ته
د شکایتونو د ثبت لپاره درې ورځې یعنې د تیرې دوشنبې، سه شنبې او چهارشنبې ورځې ټاکل سوي وي. پر دې مهال انتخاباتي ټکټونو په ټولو ولایتونو کې 14,500 شکایتونه ثبت کړي دي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کاري طرز العمل لمخه د شکایتونو د ثبت لپاره تر رسیدو سره دغه کمیسیون 15 ورځې وخت لري ثبت شوی شکایتونه طبقه بندي کړي چې پکې د درغلیو او انتخاباتي جرایمو ارزونه شامل ده. تر لومړي پړاو وروسته د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په وینا کې د هغوی پریکړې شکایت کوونکو ته د منلو وړ نه وي. د ولایتي شکایتونو کمیسیون پر پریکړه په مرکزی کمیسیون کې د استیناف غونډې اعتراض کوي. د استیناف غوښتنې لپاره هم درې ورځې وخت ورکول کیږي، او د دې بهیر د ارزولو لپاره 15 ورځې نور وخت په پام کې نیول سوی دی. خو د افغانستان د انتخاباتو د شفافو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید اندېښنه ښیي چې د دومره لوی شمیر شکایتونو د ارزونې لپاره شایي 15 ورځې کافي نه وي.
فکر کوم چې د شکایت کمیسیون به بیا هم په تخنیکی اړخه قیام لستون سره مخامخ یغدا چې بیا شمیرنه او تفتیش د خپلو څارونکو راپورونو کتل چې کول او دا چې دغه شکایتونه که صرف دوی مطالعه هم کړي خو داسې ورځې کې د مطالعه هم نشي ترسره کولی ځکه چې هر یو ځان سره زمینه اسناد لري مدارک دي اثباتي دلایل لري نو هغه خامخا وخت ضرورت لري.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویاندي زرغونه کاکړ په وینا تر 8000 زیات شکایتونه د ثبات او همپالنې ټیم، تر 2500 زیات شکایتونه دولت جوړونکو ټیم، 4000 شکایتونه د ګلبدین حکمتیار ټیم او 15 شکایتونه د رحمت الله نبیل ټیم ثبت کړي دي. د زیات کړه چې لټولو شکایتونو څخه 15% په مرکزی دفتر کې ثبت شوی دي. د افغانستان ولسمشریز انتخابات د میزان پشپژمه وسول چې پرون د جمعې په ورځ درې میاشتې بشپړې شوې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د سولې د ولسی حرکت غړي وایي چې طالبانو په فرا کې په دې خاطر د دوی کسان له ځان سره بیولي وو چې پر هغوی شک کړی وو. د دې حرکت وبښغړي چې له هرات فرا ته روانو د فرا په بالا بلوک ولسوالۍ کې طالبانو یرخمل کړی وو چې د پنځشنبې په ورځ بیرته خوشې شول. د سولې د ولسی حرکت لغړي او ویان بسم الله وطن دو سره نوریاس نوري مرکه کړي او نمرې ترې پوښتنه کړي چې که خبره د شک و نو ولې طالبانو د دوی غړي د زیاتې مودې په مخاله ځان سره ساتل. شاغلی وطن دوست وویل
لملګر سره چې موږ شخیدلی هغه ویل دي چې او سوال طالبانو په نشنخت کې دا کار کړی دی. په سیمه کې طالبانو ټویل دي چې موږ نو خبر شته چې ستوري ولسی حرکت غړي یاست او نشته چې ووښت کسان واس په شپږو موټرانو کې سپاره واس او د ټولو په غاړو کې آسماني رنګ دسمولونه و. موږ سوال پیدا سو د همدې سوال در په کول په قد مشخص و چې تاسو خپل سیمه ته ځان سره بوله ځکه چې سړک پر غاړه باندې سوال جواب نه کړه.
وطن دوست بخنه غواړم دوی خو څو ورځې ساتلی وو دا خو دښنه شي کېدای چې په دوی باندې شک سوي وي چې تاسو څوک یاستئ. طالبانو په کنټرول کې سیمه کې خو دوی هر څه باندې څار لري. که دوی ورته ویل چې موږ دغه ولسی حرکت غړي خو په مغه وخت کې باید په څو ساعتو کې دوی خوشی کړی وي.
خو هغه سیمه کې چې طالبان حاکم دي هلته مخابراتي شبکې کار نه کوي. د سړک پر غاړه باندې سوال جواب نه دی سوي چې ټلیفون کار کاوه. دوی ارسوي دي او سوال طالبان ارسوي دي چې دغه غړي لږان سره خپل سیمه ته ولج دي. هغه سیمه چې هلته هیڅ ټلیفون کار نه کوي تر څو چې مشر صاحب دوی سره اړیکه نه کوي. د دوی څخه غوښتنه کوي او پوښتنه کوي چې تاسو ولې کار کړی دي.
وطن دوست زمخ چې ما تاسو سره مرکه وکړه تاسو ویل چې طالبان یو لاس نه دي قومنده یې ونه ده. په مختلفو سیمو کې مخکې تاسو د ولسی حرکت غړي ته ول شو او بیا مقنعات ورته ورکړی چې تاسو یو ولسی خوځښت یاست. له بهر نه لکړی او څه نه تم ویلېږي او نه دی هغوی په لمسون باندې دا کار کوي. آیا په دغه مورد کې چې دا دره ده هیڅ په تاسو باندې داسې شک ونسو چې هغوی ته ځان سپین کوي؟
دغه ځای د اندېښنې و چې په سندغوري کې له طالبانو سره مخ شوي وو. هغوی ته موضوعات ورکړی وو. په مساکله کې موږ هغوی ته سپیناوی ورکړی وو. تر څنګ په لوګر کې موږ له هغوی سره مخ شوي وو. هغوی ته موضوعات وړاندې کړي وو چې په فرا کې بیا ځلې زموږ کسان له طالبان له ځان سره بیاي او 45 ساعتونه له هغوی سره وي. له همدغه ټکي څخه ښکاري چې کومه خبره چې مخ کړی وو چې وسوال طالبان ترې وامر لاندې نه دي او یادا چې دوی په خپلو کې سره خبر نه دي. که دوی خبر وای نو ولې بیا ځلې زموږ وښته نه غړي لزان سره دیواله؟ البته زموږ غړو د سړک پر غاړه ځان ته معرفي کړی دی چې موږ د سولې ولسی حرکت غړي یو. خو بیا هم پاکستان طالبان لزان سره دیولې دي. هلته وسلواله طالبان چې په سیمه کې حاکم وو هغوی هم ورته ویل دي چې موږ په دې حرکت هیڅ خبر نه یو. موږ هیڅ خبر نه چې د سولې په نوم یو حرکت ته یعنی خبري سرګرمه کړې و.
دغه پیښه د فرا آیا تاسو بل دی وړوي چې هم دغه حرکت ته ادامه ورکړي نور ولایتونو ته تاسو قصد لري چې لاړ شي؟
بله جګړه کې چې له په جګړه کې غړي ودنه لاسونه کې غړي استخباراتي کړي دي چې هغه په جګړه کې لاسونه کوي. غړي شبکې دي چې خو به حتی کې چې دغه حرکتونه مخه ونیسي او دغه حرکتونه څوړي نسی مختب لاړ نسی نفوذ زیات نسی. ولې د سولې ول حرکت ټول غړي هغه سرتيري دي. هغه د خدای او د ولس لپاره ځافت کېدلی دي او د خدای او د ولس لپاره ځخ په کړی دي او هغوی مخته دي. موږ بل لپاره تخورست نیمروز ته ځو. نیمروز تخورست ته بل هلمند ته کندهار ته زابل ته نور ولایتونو ته ځو. هغه خپل پلان چې موږ مخکې جوړ کړی دي هغه به صحیح کړو.
وطن دوست تاسو هدف هم دا ده چې د جګړې کلو غاړو ته خپل غږ ورسوي لولس برسره. دغه یو فرصت ده تاسو ولسو غړ غواړو چې اوس په دغه موده کې چې یرغمل شوي وو د طالبانو حتما له قمندانانو سره به خبرې کړي. تاسو خپلو غړو سره وغږېدئ، آیا دغه پیغام یې هغوی ته ورسو؟
طبعا موږ چې په هره سیمه کې له طالبانو سره مخ کېږو هغوی ته خپل پیغام رسوو.
په دغه پیښه کې دوی دا پیغام ورته رسولی او هغوی څه ویلي؟
په سیمه کې سیمه ییز طالبان هغه د دې واک نه لري چې یا جګړه مهار کړي یا هم پر خپل سر پرېکړې وکړي. زموږ ملګرو دا خبره چې پرون زه وغږېدم هغوی وویل چې دوی ته مو وویل چې تاسو باید په جګړه کې ونه وژل شئ، تاسو اولادونه ولې اعتماد، تاسو ولې په دغه روان جنګ کې قرباني ورکوئ؟ خو د هغوی همدا خبره ده چې موږ ته چې مشران څه وایي موږ هماغسې کوو. نو په سیمه کې طالب د خپل سر دی او نه هم افغان عسکر د خپل سر دی. نو په سیمه کې که سم طالب او له جګړې څخه ستړی له جګړې څخه سخت وي بیا هم څه چې امر ورته کېږي دوی اړ دي چې جګړه مخته یوسي.
د سولې د ولسي حرکت غړی او ویان بسم الله وطن دوست. په سویل ختیځون کې له پانتونونو فارغ محصلان وایي د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي او که د هیواد اوسنی وضعیت چې بیکاري پکې اوج ته رسېدلې همداسې دوام وکړي ښایي بهر ته د تګ هڅې وکړي چې بهرنیو هیوادونو ته قاچاقي تګ هم اسانه نه دی او خطرناک دی. په پکتیا کې زموږ خبریال احسان آریان له نورو جزئیاتو سره.
په سویل ختیځ زون کې له پوهنتونونو د زرګونو محصلانو فراغت کله یوې خوا د خوشحالۍ خبر دی، خو له بلې خوا هم دغه محصلان وایي په هیواد کې د بیکارۍ د کچې د لوړوالي له امله د خپل راتلونکي نامعلوم برخلیک اندېښمن کړي دي. سالی ګل سالی د پکتیا پوهنتون له کرنې پوهنځي تازه فارغ شوی دی وایي ډډه نه ده چې په راتلونکو دوو کلونو کې د خپلې خوښې دنده پیدا کړي.
زه او ملګري یو کال دوه کاله ایله درې کاله مکتب وظیفې پیدا سي. تر ټولو غټه نیمګړتیا د خصوصي سکتور تر څنګ د دولت د فساد ده.
دغه محصلان وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي شاید یو شمېر محصلین بهرنیو هیوادونو ته په قاچاقي لارو تګ ته زړه ښه کړي. ضیاءالدین شاوخوا دوه نیم کاله وړاندې له پوهنتون فارغ شوی دی وایي تر اوسه لا هم بیکاره دی او لامل یې په اداراتو کې د فساد او اړیکې موجودیت او د کاري تجربې نشتوالی دی.
دوه نیم کالو کې څو وارې بسونه اعلان شول د اوس هم اعلان شوی د اوس کال کې دغه تمه هم ثبتین کړی و تر اوسه معلومات نشته. بیا به چې ورته ورغله هغه به کاري تجربه بې غوښتله چې به کاري تجربه نه وه چې به دغه لاسه به هم هغه پاتې سه.
شاهد الله بیا څلور کاله وړاندې د خوست له ژورنالیزم پوهنځي فارغ شوی دی. بیا له فراغت وروسته د بیکارۍ ډیره ترخه کیسه کوي. دی وایي د دریو کلونو مسلسل هڅو وروسته چې ونه توانېده دنده پیدا کړي د ژور خفګان په ناروغۍ اخته شو، خو وایي نهیلی نه شو او د کورنۍ د غړو په مرسته د خوست په ښار کې یو کوچنی کاروبار پیل کړ چې په وینا یې اوس یې کاروبار ښه شوی.
پله وزګارتیا د هه تاور سوال مچ ماته ټنشن پیدا شو د توار ډاکټر تلانه ما د اعصاب د ناروغي دوي می وخړز وظیفه نه وا کور تر په فشار و لغه ورسته مې بیا ځان سره تصمیم ونی زبې شخصي کاروبار وکم. ما وز دغه په خوښ خار کې زده یو کاروبار په ځای درې برانچ لرم.
د رسمي معلوماتو لمخې سحکل د پکتیا پانتون څخه د څوار لسنجونو په ګډون 1514 د خوست ل شیخ زید پانتون څخه د دوشتنجونو په شمول 1409 د لوګر پانتون څخه د 14 جنو په شمول 133 وخت او په پکتیکا کې بیا 455 محصلین له بیلابیلو پوهنځیو فارغ شوي دي. د خوست شیخ زید پوهنتون رئیس حسن ګل آریوبی ازادي رادیو ته وویل چې له دولتي ادارو سره په داسې یو میکانیزم کار کوي چې له مخې د رخصتیو پر مهال محصلان وکولی شي د تجربې د پیدا کولو لپاره له دوی سره افتخاري کار وکړي. خو د پکتیا د ولایت مقام ویان عبدالله حسرت بیا په دولتي ادارو کې د ټولو سلانو جذبیدل د دوی لواس پورته بولی.
فارغینو د شمیر ډیروالي ته په کتو باندې دا به ممکنه نه وي چې دوی ټولو ته د کار زمينه برابر شي. دوی په خصوصي سکتور کې هم کار کولای شي. همدارز د معاصر علومو فارغین په خپل هم د کاري جدون کې کېدلی شي.
نوموړی وایي په پکتیا کې په دولتي اداراتو کې د کارکوونکو د ګمارنې پر مهال هیڅ خنډ نشته او ګمارنې د اداري اصلاحاتو د کمیسیون له اصولو سره سمې ترسره کیږي. یوازې د پکتیا د پوهنې په ریاست کې شاوخوا زر بستونه خالی دي او د خوست په ټولو ادارو کې بیا 391 بستونه خالی دي چې د وړ کسانو په ګمارل کېدو سره د بیکارۍ کچه تر یوې اندازې راکمولی شي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته نوریاس نوری کتنه کوي.
امریکای اهل خبرونه په افغانستان کې د ټرمپ کړنلار په لومړي ګام کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره تر ټولو ښه فرصت دی. تر سره لیکلاندې یوه مقاله خبره کړې ده. د مقالې لیکوال په افغانستان کې د نږدې 4000 امریکایي سرتیرو د کمولو په اړه بحثونو ته اشاره کوي او په ټوله کې په دې هیواد کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د اصلي ماموریت هدف تشریح کوي. د مقالې په دوام کې د افغانستان په لانجه کې د سیمې د لوبغاړو رول ته کتنه شوې. لیکوال د بلګې په توګه د امریکایي جګپوړو چارواکو له قوله لیکي چې ویلي دي پاکستان، روسیا، ایران او چین په افغانستان کې د متحدو ایالتونو او د هغه د متحدینو د هڅو په وړاندې خنډونه جوړوي. د مقالې لیکوال وړاندې لیکي که متحده ایالات له ډیپلوماتیکې لارې له طالبانو سره توافق ته ورسیږي باید دا ډاډ ترلاسه شي چې افغانستان بیا د ترهګرو په ځاله نه بدلیږي. د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د ظهور په وړاندې مبارزه کوي. دا د امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د مقالې سرلیک دی. په مقاله کې د امریکا د دفاع وزارت د جون میاشتې د هغه راپور په حواله ویل شوي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه د تر 2000 وسله والو په لرلو سره د غرب د پنهکه کولو هڅه کوي. په دوام کې لولو چې پر دې سربېره چې دغه ډله په افغانستان کې کمزورې شوي خو تر اوسه د خراسان څنګه له منځه نه ده تللې او تهدید یې په خپل ځای دی. وال سټریټ ژورنال د امریکایي پوځي او د تروریزم په وړاندې مبارزې د چارواکو له قوله لیکي چې ویلي دي په دې خاطر اندېښمن دي چې د اسلامي دولت ډلې ډېر وسلوال د ازبکستان له شاوخوا سیمو چې د منځني ختیځ له سیمې بهر تر هر ځای لري دي راغلي دي.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت یو افغان ډاکټر نوروز حقمل ته په روغتیایي برخه کې د نسړی کېدونکو خدمت په خاطر د روغتیا د اتل جایزه ورکړه. ملالی بشیر له شاغلی حقمل سره مرکه کړې ده او په سر کې پوښتلې چې دا څه ډول جایزه ده او ولې د ته ورکړل شوې ده. شاغلی حقمل وایي
ما د دې کال په پایل کې د افغانستان د پارلمان هم د روغتیا د قهرمان یا د اتل لقب ترلاسه کړ. عین موضوع چې کله انګلستان ته راغلی په انګلستان کې هم دلته د 2012 کې کله چې زده کړې لپاره راغلی وم د ماستري په دوران کې د لندن پوهنتون کې ما د عامې روغتیا په برخه کې ماستري وکړه ده. نو هغه د چیونینګ سکرتری چې د برطانیې د بهرنیو چارو د وزارت یو برخه ده هغوی حمایه کولو ما د هیواد موضوع ها د برطانیې د بهرنیو چارو د وزارت هماغه د چیونینګ سکرتری ته هم مراجعه شوې ده. دوی چې وکتل هم په دغو سلو ملکونو کې یا د سلو څخه هم زیات ملکونو کې چې دوی چیونینګ سکالران لري د تیر کال په جریان کې زما په شک په شان باندې نوښت نه درلود. نو همدې لپاره هم د افغانستان د پارلمان له خوا هم د انګلستان د وزارت خارجه له خوا ما صدقه د اتل لقب دوی راکړو.
په ځانګړې توګه کوم د پام وړ کار و چې دوی په نظر کې نیولې او بیا دغه جایزه تاسو ته درکړې ده؟
کلی باندو کې ما یو پروژه ډیزاین کړی و هغه ته موږ د افغانستان یو ډالري پروژه ویل. یو ډالري پروژه دا معنی چې قیمت هم ډیر کم کړی و او هلته په روغتیايي سیستم کې داسې تغیرات راوستل و. د مثال په ډول باندې د کلیو د باندو د امبولانس سیستم هم جوړ کړی و. یعنی هغه خلک چې نشوی کولی چې روغتیايي مرکز ته یا معیوب یا روغتیايي مرکز ته لري دوی نشي کولی راسي، یا حامله ښځې چې بېخي د دې توانایي ونه لري یا بعضې خلک چې پیسې ونه لري د دې لپاره مو د جامې د امبولانس سیستم جوړ کړی و. دوهمه برخه کې چې ډېر د دې هم ډېر زیات عمده و، هغه خلک چې نشي کولی چې د مختلفو دلایلو له کبله روغتیايي کلینیکونو ته مرکزونو ته مراجعه وکړي، د روغتیايي مراکز کې دغه کارکوونکي دوی پوهېدله چې څوک ضرورت کوم قسم روغتیايي خدمات ته ضرورت لري. د تېرې میاشتې په جریان کې ولې نه دی راغلی؟ د مثال په ډول هغه ماشومان چې واکسینېږي که چېرته روغتیايي مرکز ته دوی په منظم ډول رانشي. نو د عام روغتیا په پالیسۍ کې موږ داسې پلان لرو چې د روغتیايي مرکز نه باید خلک واکسیناتورن لاړ شي کورونو ته. موږ خصوصي سکتور د دولتي سکتور سره ډېر نږدې کړی و. یعنې د همغږي سطح دومره زیاته شوې وه چې هغه خلک به چې خصوصي سکتور ته نشوای تللی هېڅ امکانات یې نه وو، دولتي سکتور به په سل په سله ځان ورته رسوو تر څو داسې څوک چې هغوی خدماتو ته ضرورت لري یا د خصوصي سکتور نه یا د دولتي سکتور نه باید د خدماتو نه محروم نشي. د دې په څنګ کې مو خدمات تلیر ساته کړي وو. یعنی هغو کلیو باندو کې چې قابله صاحب بنزي کار کوو قابله سم داسې شرایط مساعد کړي وو چې قابله صاحب نیمه شپه هم راشي که چېرته مریض مراجعه کوي دلته باید د دې په ولادتونو کې کومک وکړي. د روغتیاي مرکز په څنګ کې مو د سکیورټي جوړ کړی. اکثرا خلک کله چې موږ د دوی سره خبرې کولې چې روغتیاي مرکز ته ول ډیر مراجعه کوي، دوی ویل چې موږ هلته د لمانځه ځای نه یا د ښځو د نورو لپاره که چېرته د سپي پاتې شي بیا څنګه وکړو، کورونه د موږ لرې دي. نو هلته مو دوه د انتظار خونې د خلکو په مرسته جوړې کړې دي. بل د مولوي صاحبانو سره مونږ کار کړی و. اکثرا ځای کې موږ تاسو وګورو چې مولوي صاحبان د مذهب له نظره داسې دعا او دمونه ورکوي چې بعضې دمو دعا سره خو موږ څه مشکل نه لرو. هغه په روغتیايي ستن کې هغه مشورې ډېر نقص کوي. مثال په بعض وخت کې چې تعویز ورکړي بیا ورته وایي چې تاسو څلوېښت ورځې که امیدواره ښځې څلوېښت ورځې څه شي مه خوره، تنه او چای څښه، خالي چای څښه. موږ وروسته بیا متوجه شولو چې دا څلوېښت ورځې چې ډوډۍ په بنده کړي او تنه ساختونه ورته وایي هغه ساختونه ورکړي، نو دا حامله ښځه مخکې له مخکې وضعیت خرابوي. مولوي صاحبان هم په دې کې ترین کړي وو چې مولوي صاحب که تا ته داسې څوک راتلله روغتیايي وضعیت یې ډېر خراب و، ته خپل دام و دوام کوه، دغه د عین څومره پیسې چې ته د تاویز په مقابل کې واخلم دومره پیسې موږ درکوو د مریض روغتیايي مرکز ته معرفي ته.
دغه پروګرامونه تاسو په کومو ولایتونو کې عملي کړي وو او آیا اوس هم دغه پروګرامونه دوام لري که نه، او غواړئ چې په ټول افغانستان کې دغه پروګرامونه عملي سي؟
دا خو د راتلونکي حکومت چې دا اوس حکومت پنځو کلو دپاره جوړېږي، په دې باندې په دې طرحه باندې ما کار کړی ده او طرحه به انشاءالله ډېر نږدې وخت کې ولسمشر ته تسلیم کړو چې هر څوک عام روغتیا وزارت دپاره پنځه کلن پلان جوړوي. دغه د محلي ابتکارات چې ورته وایي، داسې ابتکارات چې هغه روغتیايي سیستم جواب ویکي، یعنې هر ستونزه چې پیدا کېږي هغه روغتیايي سیستم ته دې ته ځواب وایي.
نوروز حقمل.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د ملګرو ملتو د مرستو د همغږی اداره یا اوچا وای د سوری په ادلب ولایت کې په نوی تاوتریخوالی کې پولیسکونو سره ملکان مجبور شوی دی چې خپل کورونه پریږدي. د غیداری په دې سیمه کې د ملکانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. د سوریې ادلب ولایت له څه مودې راهیسې د ولسمشر بشار الاسد د مخالفانو د جبهې لومړۍ کرښه ده. ملالۍ بشیر راپور لري.
ملګری ملتونه وایي سوریه په شمال کې په ادلب ولایت کې د تاوتریخوالي زیاتېدو له کبله 2,15,000 ملکیان په تېره یوه میاشت کې له سیمې تښتېدلي دي. رویټرز خبري اژانس د ملګرو ملتونو د مرستندوی هماهنګۍ ادارې یا اوچا له قوله پرون راپور ورکړی چې تر ټولو زیات ملکیان د ډسمبر له 15 نیټې راهیسې له ادلب ولایته وتلي دي. اوچا په خپل نوي راپور کې ویلي چې د سوریه په شمال لویدیځ کې د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره په ادلب ولایت کې ملکیان یو ځل بیا له سخت وضعیت سره مخامخ شوي دي. په راپور کې راغلي چې په ادلب ولایت کې مرات النومان ښار او شاوخوا کلي په بشپړه توګه له اوسېدونکو تش شوي دي. مرات النومان ښار د سوریه له مهمو ښارو یو دی چې د بشار اسد د رژیم وسلوال مخالفان یې اداره کوي، او د بشار اسد ملاتړي هیواد روسیې هوایي حملې په دغو عملیاتو کې برخه لري. ابوالمجید ناصر چې له خپلې کورنۍ سره یې په دې وروستیو کې د ترکیې پولې ته پناه وړې ده، رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي د سوریې هر اوسیدونکی چې د بشار اسد مخالف وي له منځه یوسي. مسکو او دمشق په سوریه کې پر ملکیانو د بمباریو اړوندې ادعاوې ردوي او وایي دوی یوازې د سخت دریځو پر وړاندې جګړه کوي. عیني شاهدان او مرسته رسوونکي ادارې وایي چې پر ادلب ولایت په دې وروستیو کې زیاتو سوي حملو دا سیمه په ویرانه بدله کړې او لسګونو روغتیايي مرکزونه یې له منځه وړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سوریې وروستی وضعیت ټول وژنه بللې ده. ټرمپ د پنجشنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل، روسیه، سوریه او ایران په ادلب ولایت کې د زرګونو بېګنا ملکیانو د وژلو په حال کې یا هم د وژلو په درشل کې دي. ټول وژنه کوي، ترکیه هڅه کوي چې دا ټول وژنه ودرېږي. د سوریې ادلب ولایت له یو څو مودې راهیسې د بشار اسد د مخالفانو د جبهې لومړۍ کرښه ده. د سوریې پوځ د ایران او روسیې د حملو په ملاتړ په تېر یوه کال کې د سوریې د رژیم د مخالفانو پر مرکزونو سختې حملې کړې دي چې په نتیجه کې یې ګڼ ملکیان خپلو کورو پرېښودو ته اړ سوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان روانه اونۍ وویل چې هیواد یې د سوریې د پناه غوښتونکو د نوي سیل توان نه لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولی دي.
واشمل زابل لیکي چا چې ډیر شکایتونه کړي دي هغوی په خپله بریا باور نه لري او د انتخاباتي کارونو د ځنډ هڅه کوي. سوله منځي له کونړ لیکي د طالبانو پر اور بند سوله منځي وبخشي له کونړ د طالبانو پر اور بند شک منه ده او لیکي چې طالبان اور بند نه کوي. خپلواک صاحبی لاله شنګوی بلی موضوع ته اشاره کوي. دی لیکي چې څلور نیم میاشتنی امتحانونه را رسیدلي خو د زده کوونکو د کتابونو ستونزه لا هم نه ده حل شوې. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکي له حکومت غواړم چې درویش کلي ته روغتون جوړ کړي. میر احمد ملت پال له ناداري ولسوالي لیکي ناکامه کاندیدان باید خپله ناکامي ومني. جعفری لیکي شایي د انتخاباتو پر سر جنجال شایي د سولې خبرې ګډې وډې کړي. حامد سانکزی د لوګر له شامزار لیکي د حواله سړې دو سره ناروغي زیات شوې دي او روغتیايي خدمات کم دي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. په دې خبرونه کې مو وړاندې هلمند ته بیا یو د جګړې حال درکوو خو لنډ خبرونه سمدستي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د سولې خبرې به نتیجه ورکړي. عبدالعزیز کاملوف چې پرون یې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې خبري کانفرنس سره خبرې کولې یو ځل بیا د افغانستان د سولې له بهیر سره د خپل هیواد پر ملاتړ ټینګار وکړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بدخشان ولایت کې په یوه هوایي حمله کې اته طالبان وژل شوي دي. د دې وزارت مرستیال وایي فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې دا حمله پرون په نوسی ولسوالۍ کې وشوه. د یو شمیر رسمي ورزشونو اتل او د افغانستان د جوجیتسو ملي ټیم غړی حسین بخش سفری نن له خپل روسي سیال سره په ماسکو کې لوبه لري. دا مسابقه نن د کابل په وخت د ماسخوتن اتنیمی بجې ده. فرانسې په تهران کې د دوو فرانسوي څیړونکو د نیولو له امله په پاریس کې د ایران سفیر احضار کړ. د اروپایي کمیسیون مشر د دسمبر په 28 نیټه د امریکا پر هغه قانون انتقاد وکړ چې پر اروپایي شرکتونو ځکه بندیزونه لګوي چې د روسیې د طبیعي ګازو نلیک خرڅوي او د اسپانیا د سواحلو ساتونکو کاناري ټاپو ته نږدې د افریقایي هیوادونو وبش پنه غوښتون کې له غرقېدو ژغورل لري. د تبلیغاتو جګړه په هلمند کې د جنگ دواړه غاړي د یو او بل پوسټو ته نشتې بیرغونه دروي. په ټولنیزو رسنیو کې د تبلیغاتو ترڅنګ د جګړې پر مهال د بیرغونو کارول په رواني ډول پر انسانانو څه اغیز کوي؟ په هلمند کې چې کلونه کېږي د جګړې ډګر پایت ته سوی دی، ولې د وسلوالې ډلې د سختو جنګونو ترڅنګ د بیرغونو پر درولو خپل حضور ښیي؟ د بیرغ ګټه او تاریخچه څه ده؟ په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار الیاس دایی راکوي.
پلار کې په صورت د غسیمو څخه تیرېدل په اوتوماتیک ډول د دې لین د ټولو موټر چلوونکو په ذهن کې راګرځي چې د جګړې د دواړو غاړو ترمنځ ده. د لشکرګاو کندهار دوه لارې تر څنګ د نارسراج 240 کیلومتره لار چې په 35 کلونو کې ناامنه ده، هر ورځ د طالبانو د سپینو نو بیرغونو او داسې نښو نښانو شاهد وي چې جګړه او د طالبانو حضور شي. په هلمند کې د جګړې د اساسي مډيري کمی دي چې د طالبانو سپین او د حکومت درې رنګ بیرغ پکې تر سترګونه سي، اما دا چې پر هغه لوی لارو په بیرغونو سیالي چې د دواړو غاړو ترمنځ تبادله کیږي یا جګړې ته نږدې دي څه اغیز لري؟ خبریال محمد عمر المروی.
موږ پر د کندهار په سړک کې نر سراج پر طرف باندې موږ ډېر جوړ راځو. څو وخت موږ یو بیرغ ووینو چې زموږ د ملي بیرغ خلاف یې، مثلا سپین بیرغ یا تور بیرغ یا څنګه بیرغ چې وي، زه خپله په هغه ځای کې ډېر تشویشي یم چې اوس پر موږ باندې فیرونه وځي، اوس به وځي. همیشه چې د ورځې د خوا پر دې لارې باندې یعنی دونه بیر را سره ده چې موږ د ماښام د لمانځه وروسته موږ په دې لارې نه ځو. هم نه باید چې جنگ ونیسي، موږ ګیر رانو سو په جنگ کې. نو دا خپله زما پر رو باندې یو قسم تاثیر کوي دا بیرغونه او دا علامه.
تبلیغات چې د مبالغې یو ډول دی، همیشه تر ډیره د ځان په ګټه کارول کیږي او تر ټولو مخکې د انسان پر ذهن او روان اغیز کوي. په هلمند کې د روانې نږدې 15 کلنې جګړې دواړو غاړو ته تر ټولو ډیر تبلیغات په شوري او غیر شوري ډول په عموم کې رسنیو کړي دي. دغه چاره په خواله یا ټولنیزو رسنیو کې تر بل هر وخت اسانه سوې ده. فیسبوک، ټویټر، انستګرام او ټلګرام ترڅنګ یوټیوب اوس مهال تر بل هر وخت ډیر تبلیغات خپروي چې په ټولو کې معیار او اعتبار ته نه کتل کیږي. د هلمند پوهنتون استاد عبدالمناف پر دین وایي پر وانی لحاظ تبلیغات څه اغیز کوي؟
په تبلیغاتي جنگ کې دا ډول بیرونه نشي ځایونه د دولت د حاکمیت د ضعیفه ښودلو کې ډېر زیات مهم رول لري. یعنې په یو ډول نه یو ډول کولای شو چې موږ ووایو چې هو دلته د بیرغ څخه استفاده کول هم د یو ډول رواني جګړې مختلفول دي.
څو میاشتې وړاندې په هلمند کې د یوه کنډک د قمندان حاجي ګران په شمول 25 کسان چې نور افسران هم په دې ډله کې ول د طالبانو د یوه بیرغ درښته کولو په خاطر ووژل شول. که څه هم چارواکو هغه مهال د دوی د وژل کېدلو علت د بهرنیو هوایي ځواکونو ته د غلطو کوردیناتو ورکول یاد کړي ول، خو د پولیسو د دغه لوی ډلې اصلي هدف په نهر سراج کې د ملي پولیسو یوې پوستې ته نږدې د اوبو پر یوې لویه ټانکۍ د طالبانو د یوه لوی بیرغ راکښته کول وو. که په بیرغونو جګړه کول پر رواني لحاظ پر لیدونکو او مخالفینو روحي فشار اچولو کې رول لري، نو د هلمند والي چې اکثر وخت د دغه بیرغونو د موجودیت له امله تر نیوکو لاندې وي په څه نظر دی؟ تورن جنرال محمد یاسین وایي هر وخت چې مخالفین کمزوري شي بیا دې ډول فعالیتونو ته لاس اچوي.
بالکل، تاسو ته معلوم دی چې طالبان نور د مخامخ جګړې توان په هلمند کې د لاسه ورکړی دی. فقط یو تبلیغاتي جنبه یې ځان ته غوره کړی چې د شپې راځي یو ونه کې یا یو دیوال کې یا یو ځای کې خپله بیرغ وتړي ولاړ شي، سبا ته بیا زموږ امنیتي کسانو زی هغه له منځه وړي. خو بعضې اوقات هم ځان تر دې حده پورې دوی ظلم و ناروا کوي چې د خپل بیرغ لاندې ماینونه ږدي تر څو چې خلک له منځه څوک راځي او دا دې ته لاس وړي له منځه لږ دم. دې په خاطر یو ورځ نیم ورځ د دوی بیرغ تر څو تحکیم استقامتچیان راشي او بالاخره ساحه پاکې کړي او بیرغ له منځه یوسي. تر حال کې نور دوی د ښکاره فعالیت د پوستو ته نږدې په 15 کیلومتره کې نه لري.
د طالبانو په سیمه کې به یوازې د غلوتکو ژغونه چې په هوایي بریدونو او شپری چاپو کې ترې کار اخیستل کیږي د برلاسۍ رواني انګیزه ورکوي، خو یوازې سپین بیرغ نه، په جګړیزو سیمو کې په ماین الوتی هم وی ټانګونه کنډ او کپر پوخ سړک د جنو ډلیزو بریدونو پر مهال د افغان ځواکونو نړیدلې تاسیسات او پوستې هم د هغه خلکو پر روح او روان د نارامیو اغیز کوي چې د حکومت تر ولکې لاندې سیمو یا ښارونو کې اوسېږي. د رسنیو ترڅنګ یوه بله وسیله مخابره ده چې د جګړې دواړې غاړې د اړیکو او معلوماتو لپاره کاروي، خو دا شاید یوازې د جګړې په لومړۍ کرښه کې پر جنګیدونکو سرتیرو اغیز ولري یا نه، خو پر عامو خلکو یې تاثیر ځکه کم وي چې د تبلیغاتو دا وسیله ډیره مشهوره نه ده. محمد الیاستی، تازه‌ای رادیو، هلمند.
آزادی رادیو پر ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. آزادی رادیو ټکی کام.
په روان خبرونه کې وړاندې د غوړیا چار تفریح پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې د انتخاباتو په اړه یو تفصیلی راپور راخلو. په افغانستان کې د ټاکنو لنجمنې دوه د عامو خلکو ستونزې زیاتې کړې دي. له 2009 کال راهیسې په تیره یوه لسیزه کې خلکو د جمهور رئیس ټاکلو لپاره په دریو انتخاباتو کې رای ورکړه، خو هر ځل د لانجو د هواري پر ځای نوې ستونزې رامنځته شوې. ټاکنیز بنسټونه او څارونکي ادارې بیا وایي که امنیت ښه سي، بشپړ باور جلب او د ټاکنو کلتور ته درناوی وشي، هرومرو به د افغانستان ټاکنې ډیموکراسي ټینګښت او ښه راتلونکي تضمین کړي. صفی الله ستانکزی د 2009 کال له جمهوري ریاست ټاکنو رانیولې د 2019 کال تر پایه په افغانستان کې د جمهوري ریاست د ټاکنو په کړکیچن کېدو او لانجمنېدو دغه ځانګړی راپور چمتو کړی.
په تیره یوه لسیزه کې د انتخاباتو په خاطر د افغانستان نوې ټوکېدلې دیموکراسي زیاتې ټیټې ژورې تجربه کړې. درې واره په 2009، 2014 او 2019 کلونو کې په افغانستان کې د جمهوري ریاست ټاکنې وشوې. د هرې ټاکنې کړکیچ او ستونزه جلا وه، خو د انتظار درد او کړاو پیټی تر ډیره د عامو افغانانو په اوږو. طالبانو د رضا خوشنود خورمی دوه غوتې د 2014 کال تر انتخاباتو یو ورځ وروسته ورپرې کړې.
انګوشت شهادتم رنگ کامل داشت.
شهادت غوتې می کامل رنگ درلود، دوه بند رنگ درلود. په منځنۍ غوتې می تر اول بند یو څاسکی رنگ لویدلی و. ماته وویل ک پوزه دې هم رنگ وای، موږ درته پرې کوله. همدا چې د شهادت غوتې را پرې کړه، زه به هوښ شوم.
انګوشت شهادت بوش مزهوش رفت.
د غزنی دا ځوان چې د پوزی اکاډمۍ د لوستلو لیواله و، اکاډمۍ ته ځکه پرې نه ښودل شو چې ګوتې یې پرې دي، خو وایي له دې چې رایې ورکړې پښیمانه نه دی. له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ننګرهار او غزنی دوو نورو اوسیدونکو هلال الدین عزیزي او فرید احمد بیا د لسو کلونو پر مهال د شویو انتخاباتو په اړه خپل نظرونه داسې شریک کړل.
الیکشن نه سلیکشن جوړ شوی، په دې معنا چې خلکو په لوی قربانۍ سره رای وکارولی، د چانه ګوتې پرې شوې، څوک په چاودونو کې له منځه لاړه، چاته په یو نه یو شکل باندې ستونزې جوړې شوې. ولې اوسني حالات چې موږ ګورو، زموږ رایو ته په درننه کتل کېږي. ځینې غاړي وایي چې منوي، ځینې وایي چې نه منو. ولس په مطلق ډول ناراضه دی.
په تیرو لسو کلو کې که څه هم انتخابات شوی دی، خو هغسې انتخابات چې همه شمول دي، خلکو په ډاډه زړه او له خپله شوقه دغه انتخاباتو کې ګډونو کې هغسې نه ده شوی. که دلته مثال شفافیت وایي، که دلته مثال امنیت وایي، که دلته هغه زمینې چې د انتخابات لپاره ضرورت هغه تامین وایي، زه فکر کوم چې ډیری خلک به انتخاباتو ته ګډون کړی وای.
ناامنۍ، د طالبانو ګواښونه په انتخاباتي پروسو، د خلکو بې باوري او لانجې په ټاکنو کې د خلکو د ګډون د کچې د کمیدو لوی عاملونه بلل کېږي. د 2019 کال ولسمشریزو ټاکنو کې لومړی د خلکو د ګډون شمیر 2,600,000 ښودل شوی و، خو وروسته کمیسیون د 1,800,000 رایو په اساس د ټاکنو لومړنۍ پایله اعلان کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم یادونه کړې وه چې د خلکو ګډون په دغو ټاکنو کې کم و. د 1983 کال د اسد په 19مه چې د 2009 کال د اگست 6مه کېږي انتخابات وشول، خو د حامد کرزي یو مهم سیال عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمیسیونونو په تیره بیا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په پراخو درغلیو تورن کړ. همدغه تورونه و چې په خاطر یې د نومبر 1مه د بیا ځلي انتخاباتو نیټه وټاکل شوه، خو له هغه مخکې عبدالله انصراف وکړ او کرزی د یوې نوې دورې په مخه ولسمشر شو. په 2014 کال کې انتخابات ځکه لانجمن شول چې د اپریل په 15مه د لومړي وار انتخاباتو پر مهال هیڅ یو کاندید له 50% زیات رایې ونه ګټلې. دویم واري انتخابات د جون په 14مه وشول چې د درغلیو او لاسمهونو تورونو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د هغه پلویان سړکونو ته وایستل او مظاهرې او پرلتونې وکړل. خبر دې ته ورسېده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کابل ته راشي او په اونۍ د غنی او عبدالله منځګړیتوب وکړي. د بالاخره دواړه کاندیدان د جولای په 12مه د رایو د تفتیش په پیل تر هغه وروسته د نتیجې په منلو او د ملي یووالي حکومت په جوړولو موافقه ته ورسول.
With respect to national unity.
ملي یووالي ته په درناوي دواړو کاندیدانو موافقه وکړه چې د رایو د تفتیش نتیجه به مني، ګټونکي به د ولسمشر په توګه خدمت کوي او سمدستي به د ملي یووالي حکومت جوړوي.
د ملي یووالي حکومت تر اوسه پر ځای دی، خو چې هر وار بحث د تیرو انتخاباتو کېږي، عبدالله عبدالله او ټیم یې د ټاکنو کمیسیون پخوانی مشرتابه د اشرف غنی په پلوۍ تورنوي. د عبدالله ټیم تر ډیره د ټاکنو د کمیسیون د دارالانشا پخوانی مشر ضیاء الحق مرخیل ته د تور ګوته نیوله، هغه څوک چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي یوازې د ولس له ارادو دفاع کوله.
په 2014 کې چې کومې ټاکنې موږ نه ترسره کړې، په هغې کې د خلکو ګډون هم زیات و. اول دور ټاکنې هم په خپل وخت ترسره شوې، دوهم دور هم په خپل وخت ترسره شوې، اما بدبختي دا وه چې بایلون کې کاندید بایلل نه منل او ګټونکي په حکومت باندې د ګټلو نه دفاع ونه کړه. نو عموما په افغانستان کې ټاکنې ستونزو سره مخامخ کېږي. د ریاستي جمهوري دلیل دا دی چې قوي احزاب نه لرو او کاندیدان هغه تعهد ته چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته سپاري د نوماندۍ په ورځ باندې د هغه باندې بېرته درېږي.
له افغانستان سره د ولسمشریزو، ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو په ټاکنو کې نړیوالې ټولنې مالي مرسته او همکاري کړې ده. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې سږ کال ولسمشري ټاکنو ته 1,950,000,000 ځانګړي شوي، چې له ډلې 1,900,000 افغان حکومت او پاتې نړیواله ټولنه تأمینوي. نړیوالې ټولنې ټینګار کړی چې د ولسواکۍ د ټینګښت لپاره له افغانستان سره په خپلو ژمنو درېږي او په همدغه هدف د افغانستان له خلکو او دولت سره د ټاکنو په ترسراوي کې مرسته کوي. خو حامد کرزی چې د 2001 کال د ډسمبر له 2 د 2014 کال د سپتمبر تر 9 د افغانستان ولسمشر پاتې شوی، د 2009 2014 او 2019 کلونو د انتخاباتو واکداران بهرنیان بولی. هغه تازه د امریکا غاښنا رادیو سره مرکه کړي.
په 2009 کال کې کله چې ځکه کاندیدوم هم انتخابات مش په لاس کې نو 2014 کال د اکسو موسم د حساب انتخابات مش په لاس کې دا د قرودو د معاملې سلسله ده. هم متاسفانه چې اوس یوازې امریکا نه ده، ځینې نور هیوادونه زموږ په انتخابات کې د امریکا سره په ګډه یا بیل پونه خو لري خپل ګټه لري سخت دخید. نو په همدغه دلیل ما پر انتخاباتو حساب نه دي کړی.
د حامد کرزي ځینې سیاسي مخالفان وایي چې نوموړی هڅه کوي موقت حکومت جوړ شي او مشري د ته په لاس ورشي. هغه خبر چې کرزي په خپله تازه مرکه کې په کلکه رات کړه. حامد کرزی که څه هم د امریکا په مرسته د طالبانو د حکومت تر رنګېدو وروسته واک ته ورسید، خو د جمهوری ریاست پر مهال په وار وار له بهرنیانو سره لانجې راغلي. افغان ولسمشر اشرف غنی بیا وروسته له هغه چې د 2019 کال د دسمبر په 22مه د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو د اعلان پر مهال په اول مقام کې راغی، د ټاکنو تر سراوی د ملت بریا وبلله. له 2014 تر 2019 کلونو پورې د ملي یووالي حکومت مشرانو اکثر په تاویلي ماویلي کار وکړ، خو یو هم له شراکت خوښ نه و. افغان ولسمشر سږ کال سپتمبر میاشت کې د انتخاباتو له ترسراوي مخکې ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې بیا به 2014 تکرار نشي.
افغانستان یک رئیس جمهور داشته باشه نه دو. حکومت وحدت ملی دیگه قابل قبول نیست.
د 2009 میلادی کال په ولسمشری ټاکنو کې د حامد کرزی سیال او په 2014 او 2019 کلونو کې د اشرف غنی سیال عبدالله بیا له اول سره کمیسون په درغلیو کې ښکیل بلله. د وروستۍ وار تیره یک شنبه د دسمبر په 28مه چې کله د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسون د لومړنیو پایلو نتیجه اعلان کړه، کمیسون په درغلیو تورن کړ. عبدالله وویل د ټاکنو کمیسون ته وخت ورکړ څو پاکې او ناپاکې رایې جلا کړي، خو بیا یې هم درغلی وکړه.
کمیسیون انتخابات متاسفانه
د انتخاباتو کمیسیون متاسفانه له دغه فرصت استفاده و نه کړه او له تقلب کارانو سره یې لاس یو کړ. هیڅ وخت په دې و نه توانید چې د افغانستان خلکو ته له قانون سره سم د قناعت وړ ځواب ورکړي
او مردم افغانستان ارائه کړي.
عبدالله دا ورهیله وښوده چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د دوی شکایتونه وڅېړي او د قانون پر رڼا کې د پاکو رایو په اساس نتیجه اعلان کړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویلي د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته په درې ورځو کې څه باندې 14,000 شکایتونه ثبت کړي چې په ندیر شوزو کې به چیړي او بیا به خپل پریکړه اوروي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ بیا د عبدالله او ځینو نورو کاندیدانو په جواب کې چې کمیسیون په درغلیو تورنوي وایي چې تقلب نه دی شوی.
ټول هغه څه چې دي هغه لکه لمر غوندې روښانه دي. په تیرو ټاکنو پرتله دا ځلې شپږم د میزان نه را په دې خواته شکایتونه کاملا کم و. مونږ ډېر زیات محلات بیا شمېرنې ته ولېږل او مونږ بیا شمېرنه ترسره کړله. یعنی دا هغه څه دي چې موږ په هره مرحله په هر قدم کې موږ شفافیت په نظر کې نیولی ده او شفافیت هم تامین کړی ده.
ننګوایي پخوانی ولسمشریزو ټاکنې ځکه لانجمنې شوې چې په 2009 میلادي کال کې څه باندې 2 میلیونه او په 2014 کې څه باندې 1.5 میلیونه رایې باطلې شوې. دی وایي د بایومتریک ټکنالوژي کارونه، د نوملړ استفاده، ولایتونو ته د موادو انتقال هغه څه وو چې د اوسنیو ټاکنو شفافیت تر نورو پخوانیو هغو څو چنده زیاتوي. په تېره یوه لسیزه کې داسې وخت د افغانستان په ولسمشرۍ او ولسي جرګې ټاکنو کې د پراخو درغلیو تورونه لګول کېږي چې په دغو انتخاباتو باندې لسګونه زره کورنیو او بهرنیو څارونکو نظارت درلود. د دغو څارونکو له ډلې یوه د فیفا مؤسسه ده. د آزادو او عادلانه ټاکنو د مؤسسې رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته د انتخاباتو د ستونزمنېدو عوامل داسې بیان کړل.
2009 کال کې تر یو حده پر د بازونو جنجالي نه و. 2014 کې یو طب زیات شو. خو 2019 کال کې تاسو ګورئ دوه سال یو جدید ننګونې سره مخامخ ستونزې تقریبا د غدرې ټاکنو کې سره ورته والی لري. یو بحث دا ده چې کوم کاندیدان چې په حکومت کې دوی واک لري نو په دې باندې ډیری کور پورې وي چې دوی له واک څخه له سچینو څخه له سالمه ډول باندې کار اخلي. دوم د ټاکنو په اداره او مدیریت باندې اعتراض جدي وي. دوی په دې توان باندې چې دوی پروسه بې طرفه ډول اداره او مدیریت کې. دریم بحث دا ده چې په دې کې د مداخلې او د لاسوهنې موضوع مطرح کېږي. وایي چې اداره باندې له فلان کاندید له خوانه فشار موجود ده. دا دلیل ده.
یوسف رشید د دې ترڅنګ چې د ښه امنیت تامین د ټاکنو تر سراوي لپاره حیاتي بولي، له کړکیچ او ننګونو پرته د راتلونکو انتخاب او تر سره وای د څو لاندې مسلو په تحقق پوري تړلې بولی. لومړی د خبره چې د ټاکنو کلتور په سیاسي، ټولنیز او تخنیکی برخو کې د درناوي وړ وګرځي. دویمه مسله چې رشید د خو ټاکنو د ترسراوی لپاره حیاتی بولی د ټاکنو د خکیلو خواو د باور جلبول او د دې یقیني کول چې ټاکنې بی پرې ترسره کیږي. په پای کې خاغلی رشید سپارښتنه وکړه چې په ښه طریقه او قوي توګه د ټکنالوژۍ کارونه او په نوې اساساتو د پروسې ښه سمبالتیا د خو ټاکنو ترسراوی تضمینولای شي.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام، خوشاله او بریالي اوسئ. که جمهوری ریاست ته ځان کاندیدوئ لا سره وخت دی، که نور څه نه و نو نوم خو به مو پاتې وي چې د جمهوری ریاست کاندید وئ. خپل انتخاباتي ټکټ جوړ کړئ، انتخاباتي کڅوړه در سره واخلئ او څو میاشتې د جمهوری ریاست په چرت او هوا کې وګرځئ. کیدای شي ژوند مو هم تغییر وکړي، که مثبت نه و نو منفي تغییر خو به وکړي. مقصد له تغییر څخه ده. هسې هم دلته څوک د مثبت تغییر په باره کې فکر نه کوي. د خبرونې په پیل کې مو د ښځو په ضد د تاوتریخوالي د جوړې شوې غونډې له حاله خبرو.
ښځې نن دې هغه چلمه نه دی تازه کړی.
ستړی مشې، چیرته تللی وې؟
خیر اوسې، غونډې ته. ته خو لږ چای راوړه چې ستړی یم.
د څه شي غونډه وه؟
نن د ښځو پر ضد د زور زیاتي ورځ وه. په همدې اړه په جوړه شوې غونډه کې مې ګډون وکړ.
د چا لخوا جوړه شوې وه؟
د ښځو لخوا.
نو بیا تا هلته څه کول؟ که ځینې سړي هم غوښتي وو.
او ښځې دا څه وایې؟ ټول سړي وو، ښځو یې یوازې نمسري کوله.
ټول سړي وو؟
هو، ګمان کوم چې درې څلور ښځې هم پکې وې، خو ډېرې شریفه ښځې وې. دوو تنو یې په غونډه کې خبرې هم وکړې او له مېړونو څخه یې ډېره زیاته مننه وکړه چې د دوی په جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړ. خبرې یې وکړې او د ښځو په ضد تاوتریخوالی یې وغانده. هغوی څو ځله دا وویل چې که سړی نه وي ورسره دوی هېڅ هم نشي کولی او دوی د خپلو سړیو په واسطه حمایه کېږي.
نو سړیو په خپلو ویناوو کې څه وویل؟
هغوی وویل چې نران باید د ښځو په ضد تاوتریخوالی ونه کړي، ښځو ته د هغوی حقوق ورکړي او په ټولنه کې د ښځو حقونو ته احترام ولري. یو خو لا دا هم وویل چې کله غونډې ته راتلم نو خپلې مېرمنې ته مې وویل که دې ډوډۍ پخه کړې وي او د کور کارونه نه وي غونډې ته راسره لاړه سه. خو هغې وویل چې اوس مې اوړه لانده کړي دي او که لاړه شم نو هغه اوړه ترو کېږي. نو چې مې ولیده مازیارت یې معقول دی، پرې مې خوده. نو ویل زه دې تا نمایندګي هم زه کوم.
نو تا هم خو زه خبره نه کړم، زه به هم تللی وم او په غونډه کې به مې برخه اخیستې وه.
ولې زه دې تا نمایندګي نه شم کولی؟
کولی شي، خو زه په خپله چې وای ښه به و، ځکه چې د موږ په اړه وه.
ښځې کاشکې هلته نورې مېرمنې هم وای، ټول مېړونه راغلي وه، نو ځکه دې تا ورتګ لازم نه و.
ګوره، تیر کال دی د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو غونډې ته هم پرېنښودم.
ګوره، او ښځې هلته هم ټول سړي راغلي وه. ویډیو مې درکاره نه کړه. پرته له نانسرې او دوه تنو مسؤلینو چې د غونډې فنډ یې اخیستی وه، تا بله ښځه پکې ولیده؟
نو د دې غونډې ګټه به څه وي چې مېړونه پکې برخه اخلي؟
ګوره او ښځې، ګټه یې دا ده چې مېړونه پکې اصلاح کېږي او چې مېړونه اصلاح شول له مېرمنو سره هم ښه رویه کوي.
څنګه به پکې اصلاح شي؟
خور یو وینا کوي او په خپله وینا کې همدا وایي چې ښځو ته باید خپل حقوق ورکړل شي، د ښځو خوارانو سره باید تاوتریخوالی ونه شي، ښځو ته باید د تعلیم حق ورکړل شي. آخر چې هر څومره بې شرمه هم سي له دغو خپلو خبرو به وشرمېږي او اصلاح به شي.
سړیه، ته سرچپه غږېږې، باید ښځې ګډون وکړي چې هغوی خپل مشکلات مطرح کړي او د حل لارې ورته پیدا کړي.
لیونه کېږه مه، ښځې چې سره یو ځای شوې خبره نور هم خرابېږي او دښمني زیاتېږي. لږ ځان پوکه.
ولې؟
خو یوه چې د بلې ښې جامې، ګاڼې او نور شیان وویني زور ورکوي او کینه ورسره کوي. لا غنه خدادا چې میړونه دې په حق لا فکر وکي او د حقونو حاصلولو لارې چارې وروخي
نو سي د حقونو چا خړلې دي
څه بدرت وایم خزي په دې حق تر اوسه په یو غونډه کې هم څه نه دی ویل شوی او ګمان کوم چې سړی ته دا خبره مهمه نه ښکاري
نو تاسو په خپل ویناو کې څه وایي
خزي مونږ دا وایو چې خزه د کور څراغ ده خزه د نر غاڼه ده خزه په یو لاس زنګو زنګي او په بل لاس جهان خزه مور ده خزه خور ده خزه میرمن ده خزه خواښه ده خزه د ژوند ملګرې ده نور څه وایو ځه ته ووایه که کومه خبره دې تا په ککره کې درګرځي ووایه چې هغه ووایو
دغه بل منګه سندره هم واوري
مستا چرسی لارې روانه وزي خوشاله چې موینان کاریا کاوډینا زما شیرینا مستا چرسی لارې روانه وزي خوشاله چې موینان کاریا کاوډینا زما شیرینا زما غوزا شو چرسی لارے روانے وزیر خوشحال دے چھے موئی نان تاریا گروڑی نا زمان شیری نا رنگ ڈنگ 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 پکا چاک بر میں سلام وایا تاور توایا لارے دے وزیر خوشحال دے چرائی سنگا چاک کبینا زما شیرینا اے مستا چرسی لارے روانے وزیر خوشحال دے چی موئی نام کا چاک کبینا زما شیرینا مستا چرسی لارے روانے والی خوشحال دے چی وہ لسوال کا چاک کبینا زما شیرینا زما
او اوس مو شیری تنده په دغه برک شیر ما تکړی
درایو دی لومړ نه یو پایلو کاندیدان ولړزول څوک له خوخیو څوک له غما او څوک حیران پاتشول څوک له خوخیو څوک له غما او څوک حیران پاتشول او څوک حیران پاتشول درایو دی لومړنیو پایلو خلک وجه کول حیران شول هغه خلک چې ورکړی رائے، حیران شول هغه خلک چې ورکړی رائے، لاړی ڈالر یوړی، لاړی ڈالر یوړی. درایو دې لومړنیو پایلو اولس حیران پاتې کړ، اوس یې وروستیو ته سترګې په لار پاتې، اوس یې وروستیو ته سترګې په لار پاتې، چې هغه به یې څه ډول وي، چې هغه به یې څه ډول وي. د شکایاتو خلک دا هر څه نه مني، اوس وای مونږ بل څه کوو، آن سرچپه هم کوي، وای مونږ بل څه کوو، آن سرچپه هم کوي. شک پکې هیڅ نشته، شک پکې هیڅ نشته، آن سرچپه هم کوي، آن سرچپه هم کوي.
دا خبرونه ننګیار نشنه برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، حیا اوریاخیل، برای افغانپور او زهیله زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.